تود اکلی بلرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپله د مدیتراني سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی. او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره د نور ټور لاره چې دی هغه طبیعي دی، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی. خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي دی، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1860 میلادي کال کې کار بشپړ شوی. خو ژو قدر منځکون کو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې له زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده. ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی، همچنان د دې څنګه کومي صحرايي سیمې شي دي، استوایي سیمې شي دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوځونکې ده. او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یوې وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لویې وچې کې درنوز د کونکو موجودي هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی. او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا له یوې کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. له دې سیند څخه درنوز د کونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیس سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې تر څنګ قدر منو غللې ز د کوونکو د سمندريو د بیړیو د چلولو په حق له ولو د چې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ د کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیتراني په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچې کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه را مېست کړی دی په داوار یې هم اړیکې را مېست کړی دی د دې ترمنځ نو موږ ویل سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځ او سویل ختیځ افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چنان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو په کښې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستونو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوې بېلابېلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچې جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله افریقا لوی وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودله چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ او تاسو ولوستله چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ او تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغې لویې وچې د نفوسو ګڼوالي شمېر دي. او د دغې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 30 درجو او 40 دقیقو د فاسه، او ډېر سویلي نقطه یې د اقهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 40 درجو او 30 دقیقو د فاسه موقعیت لري، چې ختیځه نقطه بیا د کارپول دایي په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 250 درجو او ډېره لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر بلدونو 19 درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو مختلفې وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي وو اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې ول او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پوه شوي وو. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات می قبول کی قدر منو غل لی زکون کو زبر شغان خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس ما د لسم ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته. خیله د چ تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چ زمر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو خیله د چ د تیر ورځې لوستنه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یو سبو مو تریس تکړی. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کن، تاسو ټول غل لی زکون کی باید خپل ځان سره خپل کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. درنو غللی ځکه کوم کوم راستا سو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوان به معلومات ولولو، عبارت دی له لومړی د سلاونه او ځانونه او د هغه مخنیوي، دویم اور غرزون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی او اور غرزون کې سیمه حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او غللی ځکه کوم د پرته وجو د کټ په هیلېمه هله چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو دکنی. البته د یادونه ور دی ویدرونه زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې ل یوسلو او 50 سپی نه پیل به تر یوسلو د شپږ سپی پرې دی. ګلالي زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوس ډېر پزره پوری اسانه او پزره پوری موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات لاسته راو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سلاونو د کلمې سره آشنا شوی وو او هم چې نن په تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د سلاونو په حق له معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سلاونو د زیانونو د مخنیوي په حق له معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او هیواد کې سلاونه یا هم سلاونه را مېسه سي سره موږ تاسو کولای شو چې د دغه سلاونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ که سیلاونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو مهم تدابیر ونیسو، ترڅو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلاونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي، یو ساده خطرات لري او بل چې دي ناساده خطرات لري. یعنی د دې خطرونه چې دي د خطرونو پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لار باندې خبرې کوم. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي درنو ځکه ونکو چې په هغه کې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېرې انسانان ژوند کوي، کچېرې حیوانات ژوند کوي، کچېرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان، زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له عمله څخه رامنځته کېږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات تور کېږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو ځکونکو تګ او راتګ خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې راتلونکي ورځې کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپې ورستر بلې زیاتېږي او هم چنان د اوبه له سره څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنی کارونه کې خنډونه رامنځته کیږي، خپل کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له ځان سره مخامخ کیږي. همچنان د دې تر څنګ برېښنایي مزې بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي دغه ټولې مزې بندیږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. بلدیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات و پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د دې سیمې څخه لیرې اوسو، چې کوم سامان آلات چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامان آلات باید هغه څخه ایستو، او همچنان هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچېرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او همچنان د دې تر څنګ باید د نه یوازې داسې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیري او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنځ د کون کوبل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د ورلګیدلو او سیلابونو له ځانه څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوي وکړي، تر څو بې ځایه شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې اوسیږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وسهم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځون کې یا هم اتی پیش انو نه لرو، چې پلان خلاص ډول سره موږ تاسو د ځکو چې اورغورځون کې یعنی آتش پیشان څه ته ویل کیږي. اورغورځون کې یا هم آتش پیشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځون کې آتش پیشان د زمکی دننه طبقه چې د مقما او د یورانیم په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډېری لوړی تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي فشار کیمیاوي تعاملات او فزیکي بدلونونو له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي چې په لاتیني کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه په لاتیني کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي د دې ترڅنګ کلر منځ د کوونکو سه ورشیندونکو غرونه کچېری تاسو او په هیجی دغه ورشیندونکو غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکو توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقه څخه راوځي ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځون کې غرونه چې دی یا هم اتشه شانونه چې دی د پخپل په وچه محروتی ډول غونډي جوړې وي چې دغه وچه او محروت لرون کې غونډي چې کله دی جوړ کې په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره وچه وي دونه ورغورځون کې لخوا څخه لوګي ولوزي هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه دبري او او ټوټې او ویلې شي وي چنګي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دی څلور خو ته خبريږي یعنی په رو خو کې د خبروي چې له حق مخې څخه هر شی ډیره تودوخه له عمل څخه ویل کوي یعنی دا مستقیمه سم دم لکه د اورس کروټ شي دي هم چې نن درناو غلریز د کونکو اورشیندونکو توکي مجاتس مخکې هم ولستر چې اورشیندونکو توکي د ځمکې د دننه طبقه څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډې څخه په لوړو ځخ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کی او د دغه تودوخې د سانتیګریډ درجه چې د درنوز د کونکو د وسخه تر 1200 درجه پورې رسیدي چې اوس په ني وداني ځنګلونه موټورونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي که هر څه د دې پر مخ باندې ورسي دا ټول شان د چشکی لمینځ څخه وړي ځکه دا مستقیمه ټوله د اورس کروټي دي د او غټي غټي ډبري دي چې دا پر هر ځای باندې و مشه د له هغه ځای لمینځ څخه وړي لبهي دن کې شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي چې ټینګوالي لکه د خټه په شان سره یو ډول سر چشپی سر موشتي وي چې بهیږي کله چې دارا بهیږي خو د اوبو په شان بیا دین نرم نه دی یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري دی یو ډول کلک مایا دی یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې نه جلی چې موږ تاسو که شنو دارا کم یو ډول لري شکل لري نو ځکه د ټینګوالي لکه بل څه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزي چې د چاودنې پر مخال باندې په دغه ورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه شکل لري نه هم شکار کوي په ورځ کې خود دې نه دونه نه مان میږي خو په د شپې له خوا څخه به دې نه مان میږي یا هم روشنايي مان میږي د دې تر څنګ درنو ځکونکو دغه توکي شې دی په بیلابیلو ترپونه کې موږ تاسو ته معلومیږي موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګان شکل دی په شپه کې شکار کوي نو مختلف ډول شکلونه لري ځینې وخت دغه رڼاګان چې وي د په سره شکل سره وي ځینې وخت په سپین شکل سره وي ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي نو د دې تر څنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهیدل چې آتش پشان یا هم اورغورځون کې سیمې چې ته وایي کې جنو ویلې شو چې د آرام سمندر ختیز او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځون کې لري چې د هغه څخه د سیلابونو رامنځته کیږي هم چې نن درنو ځکون کوز مش په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځون کې سیمې یا هم حوزه کومي حوزه دي د زمک په هانو د سیلونو له نظر څخه درنو ځکون کو د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې په هانو د سیلنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځون کې آتش پشانی غرونه نشته خو ځینې داسې نشانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځون کې صحیح موجود دي خو د هغو جملو څخه یو په خپل د هندوکش د غرونو په حق له ویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جریدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکی فعالیتونه سره یو ځای سی و چې لږ یو شمیر اورغورځونکي نتیجې درلودلې نو د اورغورځونکي نشانې په مخروطي باندې سره یو شمیر غونډي جوړې سی و چې د بزالت په باندې سره تیجې درلودلې سکرویات چې د سکرویا او ګردی کوچنی ډبرې په ډیره کوچنی سری درلودل چې د پومیا لاس ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبره له جملو څخه شمیرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزالت کانی دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړې شوې دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله و چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونی کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستل کړه. د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړ توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سرویل سو کړی چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتشبشانی غرونه په تشترګو کې جنا، خو بلکې د دې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې تاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ کوونکو به دغه کورنۍ دند په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتشبشان څه شي دي؟ یعنی آتشبشان څه خاص مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتشبشان چیرته مېستر ازي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې مېستر ازي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوي وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ کوونکو مو درس تاسو د نن ورځې له اوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې. هیله مند یم چې اوس موږ د کړې وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي. در بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 2 3 1 1.
خوب دې نشته دې ورې دستر کو تور دی اور رکھ دے او بنا شتا دے ورنداری چ دستر کو تور دی اور رکھ دے غریب پسے لمل کا نا زوال اور دی اور رکھ دے چ تو آتا کلاس پورتا چ تو آتا کلاس پورتا پلیاس بن دیرا پسڑا شی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے مڑا شی